افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. په څو شیبو کې راپورونه در پیژنو. د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي جدي درويشتمه د جنوري 12مه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خوا فریل پټلۍ د تلرم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات خوا فریل پټلۍ تلرم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټوئیټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنز خبري د مخدراتو کوپوړان د مبارزې امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپل د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په ویلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند حدسې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطر وژغوري. په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبه په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګېدنه کې د 11 کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 160,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغې اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 12 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په پاکستان کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پر پرتو خنډونو په 2 ورځنۍ غونډه کې خبرې کیږي چې نن دویمه ده، خو طالبان په دې غونډه کې نشته.
کله نو څه خبر سوم، طالبان ونه منله چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه.
په یو راپور کې اوري،
ډېره کمزوري یم، تر دې عادت سي دي سم ګرځېدای نه سم.
په افغانستان کې د فرض واکري د زیاتوالي په اړه د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښوولې. هغه افغانان د غرامت غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي د بهرني ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دا هم اوري چې په وروستیو 2 ورځو کې پاکستان کې داسې پېښې شوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته شرغلاست ورجو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول شوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د 2 ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبایو سره په خبرو کې ویلي، دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه 2 ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل، لا زده کړو د نجونو راګرځول لا روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. د ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلي کړې دي. نوریا چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره خبرې کې وویل.
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یوه د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مونږ بېرته له لاسه ورکړه. له کله نه څه خبره سوم، تا طالبانو ونه منل چې په دې کې ګډون وکړي، هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د انجونو د زده کړو د ملاتړ د ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې د هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسې دښمن هم ستاسې په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د انجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمباری وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. تراپورونو پر بنسټ یوازې په تېره یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه هلته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګري هم بې ګناه انسانان چې هغه هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او د هغوی سره اوس مرسته شوې وه، خو نورې مرستې ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباري چې د 1998 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي ABC رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکیل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یې په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولی شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2025 نه دی کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځوکو ماشومان په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې دغه راز د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خورځواکو میندو په شمیر کې هم پر روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا کاکړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خورځواکي اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان هادي خورځواکي سره مخ شي چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خورځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپورت یاتوی چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خورځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خورځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خورځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویلې چې خورځواکی دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. موږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور راځه او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی واسې پورې مربوطیږي، خواړه سره وخورې دا خو داسې حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو له مخې خورځواکي دوه ډولونه لري، چې وایي هدا او بلې مسمنه خورځواکي ده. په هر خورځواکي کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خورځواکي بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو لوی څخه محمود ضیا رحیم زی وویل چې خورځواکي ماشومان د دې ترڅنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژرخته کېدای شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو ترڅنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل.
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې حتما د مور شودې ورکړي. غیر د شودو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایي باید میندې په نظر کې ونیسي او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغېز کوي او ان د دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وروستیو دوو ورځو کې په پاکستان کې داسې پېښې سوي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یوه کان د نړېدو په پېښه کې 2 تنه مړه او ځینې نور ټپیان سوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر سوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم تفصیل
دا خیبر پختونخوا په کوهات سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې 2 تنه یې وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. ویل کېږي دا دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټروانی کنټرول له لاسه ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبې په ورځ ویلي پېښه په امبیری کلا کې د انداز پر لویه لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمې کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پېښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرښتون کې وی سرچینې د امریکا غاګ ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت نازک او یو شمېر پېښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پېښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړېدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ورموړس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه یې له 200 بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د 4 کارګرو جسدونه راویستي دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د راویستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی. خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر راویستلو کې خپله د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د 14 له کبله کارګر په کان کې بند پاتې شوي دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې 12 د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي د پېښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونه په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په 9 نیټه د بلوچستان په شمیر نورو کانونو کې په بیلابیلو پېښو کې 3 کارګران وژل شوي او 3 نور ټپیان وو. د قانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پېښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د قانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پېښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د بلوچستان په قانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وایي استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړي چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یې د کمیټې د پنځمې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي موندنې د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او لوکلونو رئیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډېری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د آسترالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څېړي موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وایي آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې آسترالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د آسترالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یو فعال شهرزاد اکبر د دې لامی خبرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشور مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقص کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شوي او پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی څخه غواړي چې خپلو پالیسیو کې زر تزر باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشرانو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10 او 12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې 2 نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا 2 نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا 2 کاله خو یې مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونښیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونښیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یښې نه دي، ځکه چې دا ونښیږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوي چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو کو پوړان دي، د مبارزې امنیتی مسایلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په لامه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې ډیر غمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيزه سپورتي خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانه پاکستاني لوبغاړی یونس خان د چمپینز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلی یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافی تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافی تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستاني منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
تیات اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ لوانی پانو چې بل زی سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس خو مې شیشه ته ختمه
د ځان مې چې وړی کې مې کمزور مې هغه مسنه شمه له چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 300 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په یو استولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت کې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ اسکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ اسکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او آزادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پرېکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پوز سمیع اللہ ہلال بیا آزادی ریڈیو تو وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولې مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولې ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو تر څنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا فرا لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو له امله لیک څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیګ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 14 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د ابو مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړی دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په 4 اساسو انتخاب شوی ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او همچنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئن یم چې انشاءالله دینه بعد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو. 15 اوره او سه کال خوشبختانه 500 ورځې لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچو، 4 وکټ کیپر پکې واچو. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړي او دوی په خپل رول مشخص کړي چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راونډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړي په پرفارمنس اساس باندې راغلي. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړي نه د پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړي ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستې ده. په یو ولایت کې لس آل راونډران پرفارمنس کړي ده، هغه که په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاست بالینګ په آل راونډرانو کې مونږ یو پک کړی ده. دغه باقی چپات کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس تیمونه جوړ شوی ده. کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه ووایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شو که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال، البته یادوم چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالینګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلي تیر دوه کالو کې. درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټیسټ باندې، هغه په سیستم نه پوهېدو، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو دس لوبغاړی نه راغلی ده چې هغه یو فیل کړي، ټول پاس. البته د ګریډ ټو دپاره پنځلس پنځه و معیار، او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي، شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړی پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصد ټیم ته راغله. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم، د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي، نو دینه دغه کوم هلمند دی مثال قنداری نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی د سنه ده چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوبغاړی ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد لپاره، د کرکټ د تقویت لپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده، یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می، نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوی ده. د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبیز شرایط ورته جوړیږي، چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبیز شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیم لري، په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي. کوم کسان چې په سکواډ کې ده، نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دا هغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته رست ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دې ته یو بل دغه اضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي. دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دی چې رنز کوي، د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وسات. او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده. یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي، پرفارمنس یې ښه، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم د چاول زل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریټو کې داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په پنځه ویا سټرایک ریټ باندې لوبه ونه کړي نو چې هغه ښه پرفارمنس کوي هغه به پاتې کیږي، پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر نو په پلینګ الیون کې، په پلینګ الیون کې باید دوی پنځه بالران پوره ولوبوي. مثال په هر ټیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دي پکې، یو سپینینګ آل راونډر دی، یو فاسټ بالینګ آل راونډر. که چیرې ته دوی دوه آل راونډر لوبوي په الیون کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې وو چې مثال پارټ ټایمر راته به اته وره وکړه، نهه وره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جهاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخته و چې کوم څه زور راکو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې، خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې. استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي. استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په پنځو ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی. یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي، او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي. سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ پنځه ټیسټ سیالۍ وګټلې. یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده. سویلي افریقا ټولې دولس ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته یې وګټلې، درې وبایللې، یو یې مساوي کړه، او په دې سره یې د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده، خو د ګټې اوسط یې نهه شپېته دی. استرالیا بیا په اوولس سیالیو کې یولس ګټلې دي، څلور یې بایللې دي، دوه یې مساوي کړي دي. د نمرو مجموعه یو سل دیرش ته، خو د لوبې د ګټلو اوسط یې درې شپېته دی. په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام، نیوزیلند په څلورم، سریلانکا په پنځم، انګلستان په شپږم، بنگلادیش په اووم، پاکستان په اتم، او ویسټ انډیز په نهم مقام کې ځای لري. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي، خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د جنوري په اتمه نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د یوې لوبډلې لوبډل مشر دی، او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. ټولې سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي، او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې سن رایزر ایسټرن کیپ، مای کیپ ټاون، ډربن سپر جاینټ، پریټوریا کیپیټل، پارل رویلز، او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري. راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. هغه به د روان لیګ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي. په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي. صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوي دي، خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري. دغه راز نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي. د ولید چې د سویلي افریقا شل اوریز لیگ به د فبروري په اتمه نیټه پای ته ورسیږي. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کې څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي. وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په پایته رسیدو سره د دې ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاله سپار.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11